سلور بجې شوې احمد شي بریم دا سجی رړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم لمړی هم خبرونه په بدخشان کې د طالبانو امنیت قمندان وی نننۍ چاودنې د فیض آباد په ښار کې د دوی درې پولیس وشلې او پنځه تنه ټپیان کړي دي د دې قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا چاودنه نن ماسپښین د فیض آباد ښار د جوزګون په سیمه کې د پولیسو پر کاروان شوې ده وړاندې په خبرونه کې د پیښې تفصیل درکو د طالبانو حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پی د پاکستان د پوځ ادارې رد کړي چې وای په پاکستان کې د روسي حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی د پاکستان د پوځ ویاند جنرال احمد شریف پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پاکستان له پرلپسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی نو موري د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د جنو هغو پیښو یادونه هم وکړه چې د په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند دا څرګندونه غیر مسؤلانه او له حقیقت لري بللې انایت الله خبر رسمي بیګا پر خپل اکسپانه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوسټر کلک امنیتي تدابیر لاندې ده د چینایي وګړو وشل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له بریټ کونکو سره د هغو ملګرتیا شي خبر رسمي وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوسټ پر غاړه دی د پاکستان د طالبانو د تحریک ویاند هم د افغانستان د خاوري د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو اداره کړه محمد خراسانی په یو بیان کې ویلي چې د دوی جنگیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پاوځ حمله کوي د قزاقستان سوداګری خونی پر رسمي توګه د افغانستان په هرات ولایت کې خپل څنګه پرانسته باختر اژانس چې د طالبانو تر واک لاندې دي د طالبانو د سوداګری او صنعت وزارت په حواله ویلي چې دغه خونه د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې شرول لرلی شي قزاقستان وروسته تر هغه په هرات ولایت کې د سوداګری څنګه پرانیسي چې هرات څو ورځې وړاندې د قزاقستان ترکمنستان او د طالبانو د حکومت او افغان سوداګرو د یوې غونډې کوربه و په هغې غونډه کې موافقه وشوه چې په هرات کې به یو لوی لوجستیکي مرکز هم پرانیستل کیږي د طالبانو حکومت که څه هم تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی خو د روسیې او چین په ګډون د سیمې او ګاونډ یو شمېر هیوادونه ورسره سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پالي روسیې تیره شپه د اوکراین په شپږو سیمو څه باندې 50 توغندي او شل بې پیلوټه الوتکې توغولې دي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې تیره شپه د څو ساعتونو لپاره د پلازمېنې کیف په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د خطر زنګونه اورول شوي دي د اوکراین د انرژي وزیر هیرمن هولوسچنکو دغه بریدونه د انرژي پر صنعت بل لوی ګزار بللی دی د راپورونو له مخې د تیر شپې په بریدونو کې یو شمېر تاسیساتو ته زیان اوښتی خو د احتمالي مرژوب لږ شمېر لا نه دی اعلان شوی اسرائیلی ځواکونو پرون د غزې د جنوبي ښار رفح پر مهمه سرحدي برخه ولکټینګ کړه سپین ماڼۍ د اسرائیل د اقدامات محدود پوځي عملیات بللي خو دې کار دا ویره رامنځته کړې چې اسرائیل شای هلته پراخ پوځي عملیات وکړي او په دې توګه به له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د سولې خبرې له خطر سره مخامخ شي ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې له مصر سره د رفح د سرحد او نورو لارو بندېدل به د غزې ترانګې ته د بشري مرستو رسول له خنډ سره مخامخ کړي ملګری ملتونو پخوا ویلي و چې د غزې په ترانګه کې بشپړه قحطي راغلې ده او سجی راډیو په انټرنیټ کې پاسه سجی راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې چاودنه شوه د پیښې جزئیات وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو د کندهار د ولسوالیو استوګن یو شکایت لري
د دوه درې کال کېږي په کلي وطن کې چې کوم روغتونونه و تر ډېره پرې به دوا وي هغه درمل وړیا موتور کل کې د خو سرسه په بای او په پیسو سوي باندې
په دې خبرونه کې مو پېښور ته هم ورولو په پېښور کې د شهر شور خلک پتن کړي د زهرو کاروان په خبرونه کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د یو روش دی لا درد به خبر شي
کور کې مې جنگ کړی ورونه سره د پلار مې ورور حسن نیولې دی وزه د کوره شړلې
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واردل د بدخشان په مرکز فیض آباد کې نن د طالبانو د پولیسو پر کاروان چاودنه شوې ده جزئیات په دې راپور کې
د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو د مبارزې ریاست د ځواکونو پر رنجر موټر چاودنی لک تر لږ درې کسان وزلی او 15 نور ټپیان کړی دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانې ویان احسان الله کامګار پیښه تاییدوي او رسنیو ته یې په استولې اعلامیه کې ویلي دي. نن غرمه شاوخوا 11 بجې په فیض آباد ښار اړوند په یو موټر سایکل ځای پر ځای سوي چسپکی ماین په داسې حال کې چاودنه کړې چې د پولیسو ځواکونو کاروان د کوکنارو د لمنځه وړلو په مقصد له دغه سره کتېرېدل. د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه پولیسان شهیدان سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. خو الجزیرې ټلویزیون د دغه ولایت د یوې امنیتي سرچینې له قوله لیکلي په دې پیښه کې شپږ کسان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت د لمنځه وړلو پر سر له معترضو خلکو سره د رامنځته سوي شخړې د حل اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین فطرت پرون سه شنبه د مې په ومه رسنیو ته وویل
نور هیڅ ستونزه نه ده پاتې او زموږ ځواکونه چې هلته د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره تللي وو ټول سپینګیري علما قومي استازي او بزګران چې دلته راغلي وو له موږ سره یې ژمنه وکړه چې موږ به له دوی سره همکاري کوو او موږ خپله به هم هلته چې کوم کوکنار پاتې دي ټول بل منځ وړو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه ورته خبرې لیکلي او زیاته کړې ده چې هغه کسانو ته چې په دې شخړو کې زیان رسېدلی د هغوی ستونزو ته به رسېدنه وسي. ځایي خلکو هم ازادي راډیو ته د دوی او طالبانو ترمنځ د رامنځته سوې شخړې حل تایید کړ خو دوی وایي چې پرېکړه سوې په دې شخړه کې د دوو وزل سویو کسانو قاتلین به محکمې ته سپاري. د اورګو ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین مبارز ازادي راډیو ته د دې تفاهم د مواردو په اړه وویل
گفتن ما قاتلین را میتیم وعده کردن
دوی یعنی طالبان لشمنه وکړه چې د دوه وژل شویو عبدالباسط او نظام الدین قاتلین به محکمې ته سپاري. بل لشمنه ایدا وکړه چې دا تریاک او کوکنار به یوازې د همدې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي لمنځوري. خلکو هم ویل تر هغه چې قاتلین محکمې ته نوي سپارل شوي څوک د کوکنارو کوختونه لمنځنه شي وړلای.
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکو او د اورګو او درایم ولسوالۍ خلکو ترمنځ د تیرې جمعې په ورځ وروسته له هغې د سیمه ییز چارواکو پر ضد په اعتراض لاس پورې کړ چې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو د مبارزې ریاست اړوند ځواکونه سیمه ته د خلکو د دغو کښتونو د لمنځه وړلو لپاره تللي وه. دغه اقدام د دوی او طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې د اورګو ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي عبدالباسط او نظام الدین ووژل سول چې وروسته یې د خلکو غوسه راوپاروله. د خلکو تر اعتراضونو وروسته د طالبانو د حکومت د لوی درستیز په مشرۍ یو پلاوی دغه ولایت ته ولاړ او د شخړې د حل پر سر یې له ځایي خلکو سره خبرې پیل کړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو مشر ویلي کده د کوم فرمان د شریعت خلاف په دیوال دی وبشتل شي. مولا هبت الله د شنبه پروس په کندهار کې د دینی جامعاتو او تخصصاتو چارو د تنظیم هوا بجغي تر عنوان لاندې تری ورځنی سیمینار کې خبري کوي. هغه په دې غونډه کې یو ځل بیا دینی عالمان د خپلو ټولو فرمانونو تطبیق ته هڅولې دي، خو بل لور ته یو شمېر دینی عالمان د هغه ځینې پرېکړې د شریعت خلاف بولي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
که څه هم د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده له دینی عالمانو سره یو غونډه کې ویلي که د هغه کوم فرمان د شریعت خلاف وي په دیوال دی وویلي، خو د دینی علومو یو شمېر پوهان وایي د طالبانو د مشر یو ډېر شمېر فرمانونه د اسلام او شریعت سره ټکر کوي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یو راپور کې لیکلي مولا حبت الله خونزاده دا څرګندونې د شنبه په ورځ په کندهار کې د دینی جامعاتو او تخصصاتو چارو د تنظیم او همغږۍ تر عنوان لاندې درې ورځنی سیمینار کې کړي. په دې راپور کې راغلي د طالبانو مشر له دینی عالمانو غوښتي چې د دوی د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیق منلو ته یې وهڅوي. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خپاره کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي. دینی عالم او حقوق پوه فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل داسې مال چې د طالبانو د مشر ځینې فرامین د شریعت سره تضاد کړي، خو د دوی حکومت هیڅ داسې اداره هم نه لري چې د دې فرمانونو مخنیوي او څیړنه وکړي.
اداره کشور بر اساس فرمان
د فرمان په وسیله د حکومت اداره کول سم عمل او د خې حکومت ولې نه خانه ده. باید د فرمان حکومت پای ومومي او د قانون حکومت رامنځته شي. د بیلګې په توګه د فرمان للارې لزدا کړو او په هنتونونو دنجونو راګرځور لکارای منع کول د اسلام سره ټکر کې دي. یعنی هیڅ داسې دلیل په اسلام، قران، سنت او فقه کې نشته چې دنجونو د تعلیم معنی وي.
معنی تعلیم دختران شوت
د بشری حقوقو مدافع نسرین حمیدی هم ازادي رادیو ته وویل محدود فرمانونو پرته د طالبانو د مشر ټول فرامین مبهم دي.
خو په دې شکل هڅه طالبان د ملت په سترګو کې خوري اچوي او د یو نسل راتلونکي هیلې په بوله کوي. په دې ډول دروغجن وادو او بهانو د خپل صداقت او ورتیاوي تر پښتنه لاندې راولي.
د طالبانو مشر په خپل څرګندونو کې په دې هم ټینګار کړی چې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د دوی لخوا د بخښنې په نوم فرمان هم عملي شوی او اوس مهال د دوی مخالفین هوسا ژوند لري. هغه زیاته کړي دوی پخوا او اوس هم د افغانانو د وژلو او زورولو اراده نه درلوده. داسې مال چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دې سازمان مرستندوی ماموریت یا یونامه راپورونه ښیي چې د طالبانو حکومت په ډیر شمیر د مخکینی حکومت چارواکي او نظامیان شکنجه کړي، زورولي او ان وژلي دي. ازادي راډیو هم په دې اړه مستند راپورونه خبر کړي چې ښیي د طالبانو حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د مخکینی جمهوریت نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیلو پلمو لمړی نیولي او بیا یې تر شکنجه وروسته وژلي دي.
د کندهار د ولسوالۍ اوسیدونکي په روغتیاي مرکزونو کې د درملو لکمړ سره مخامخ دي. دغه ولایت د ولسوالۍ استوګن شکایت کوي چې لسم مودې راهیسې په روغتیاي مرکزونو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د درملو او نورو طبي توکو مرستې ځنډیدلې چې له امله خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
صفت الله چې د کندهار د پنجبای ولسوالۍ څخه میرویس حافظوي روغتون ته د درملنې لپاره راغلی وایي پول سوالی کې روغتیاي مرکزونه درمل نه لري او ټول خلک خپل ناروغان کندهار شهر ته راولي. نوموړي زیاتوي چې په روغتیاي مرکزونو کې د درملو کمښت د خلکو ژوند لګواړ سره مخ کړي، ځکه په خبره ترڅو چې ناروغ تر شهر پورې رسېږي حالت یې نور هم خرابېږي.
په خاصه به موږ وکلینیک ته یا د خپل منچکی د محل روغتون ته ورغلو نو یو څو ګولۍ به راکړه د سر د درد او بدن د درد او تبي د ګولیان به راکولې. اوس چې واسو د نقص ما د کاغذ کې کاغذ پر مخ جوړ لیکي هغه یعنی شته کړی هغه په وخت پر بازار باندې بازار خونم جمعه سم یو پلاغ دروڅ دوه سر نه پر خلاصې به کوم صرف خلاصې چې په کار په لسیرې په پندل ساکي چې په پندل سیدې په شل باندې راکېږي. نو موږ د مسلینو صدا کینه ده چې په دکل نه کان ته دی توجه وکي نو دا خدای شاو وس پر سیج نه.
د ولسوالۍ پر روغتیاي مرکزونو کې د درملو د کمښتونځه یوازې تر پنځوي پرې محدود نه ده، بلکې د کندهار د نږدې ټولو ولسوالۍ روغتیاي مرکزونه د ورته برخلیک سره مخامخ دي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکي عبدالولی او د ډنډ ولسوالۍ وسیدونکي سردار محمد وای مخکې د خپل ولسوالۍ لورختي مرکزونو څخه وړیا درمل ترلاسه کول، خو ساړ دي چې شهر ته مراجعه وکړي. د زیاتوي چې خلک د خراب اقتصادي وضعیت لامل نسی کولای چې په شخصي درملتونونو کې د ځان لپاره کیفیت لرونکي درمل واخلي.
د دوه درې کال کېږي د خورا سخت ستونزو او مشکلاتو سره مخ یو. په کلیه وطن کې چې کم روغتونونه و تر ډېره پرې به دوا وي هغه درمل وړیا موتور کل کېدل، خو سر سره په بای او په پیسو سوي باندې یو څوک چې د خوراک او څښاک تاونه لري نو جوړ نه جوړ ته رسیدګي ډېره مشکله ده. او ټول درمل او دواوي چې په دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې په پیسو دي نو هیله مو ده چې هر څوک باید په خپل ګریوان کې سر دننه کې او د حالات د ځان سره مقایسه کې او بیا زموږ پر حال باندې یو فکر وکړي.
موږ د کلی کلینیکونه او ستاسو حالات تر رسیدلی دي چې هیڅ دوا هیڅ نه د درملو څه نهسه چې ترلاسه کړو. حتی چې مرکزي څانګې ته ورسو چې نشخانې ته هلته هم دوا نشته.
د معلوماتو له مخې د کندهار د ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا وخت پر وخت ابیا قلمه درمل او طبي توکي ورکول کېدل چې اوس مهال یادې مرستې ځنډیدلې دي. په کندهار کې د طالبانو د روغتیا مسولین د ولسوالۍ په روغتونونو کې د درملو د کمښتون زمنیا وایي چې د حل په موخه له یونیسف او باران مسول ولایتي مسولینو سره خبرې پیل کړې. د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست بیان ډاکټر عبدالمنان کاکړ وایي د غمرستندوی بنسټونو ژمنه ورکړې چې د ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې به د درملو ستونزه حل کړي.
دا د باران موسسه لخوا څخه تطبیقیږي. د هر پنامه پروژه ده چې یونیسف لخوا څخه فنډ ورکول کیږي. یو سل څوار لس کلینیکونه دي چې په کندهار ښار او ټولو ولسوالیو کې موجود دي بغیر له ریګستان ولسوالۍ. دا مشکل مخکې موجود و، اوس دا مشکل حل شوی دی. تر یو حده پورې یو شاوخوا 15-20 ورځې کیږي چې دوا بیرته رارسېدلې ده، دوا او کلینیکو ته تللې ده، خو هغه چې په کافي اندازه نه ده لکه مخکې چې وه. یونیسف څو د خوا څخه څه مشکل دی د دواو نو د دواو په قرارداد کې چې دی دواو یونیسف په غاړه اخیستی دی.
د کندهار د ولسوالیو او لیرو پروتو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو د کمښت څخه شکایت کوي چې د دې ولایت د میرویس او زبیر روغتون لالوړان دي د درملو د کمښت سره مخامخ شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
امریکا اسرائیل ته د هغو زورورو بمونو لیشت درولی چې ممکن دغه هیواد یې په یوه بشپړه جګړه کې وکاروي. لویدیځو اژانسونو د یوه امریکایي چارواکي په حواله دغه خبر داسې مال ورکړی دی چې د امریکا د غوښتنې خلاف اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې عملیات پیل کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین نور.
امریکا داسې مهال اسرائیل ته د زورورو بمونو د یوې بستې لیږد ځنډولی چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې د لوی برید ګواښ کړی دی. په رفح کې د اسرائیلو د عملیاتو له پیل وروسته چې محدود ګڼل شوي، متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې پر رفح بشپړ برید به بشري ناورین رامنځته کړي. رویټرز خبری اژانس نن چهارشنبه د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې د جو بایدن اداره تیره اونۍ دې ته اړ شوه چې اسرائیلو ته د رفح احتمالي برید ته په ښکاره غبرګون کې د وسلو لیږد ودروي. سپینې ماڼۍ او پینټاګون په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دغه چارواکي چې د نوم نه خودو په شرط خبرې کړي ویلي واشنگټن پر رفح کې د وسلو د لیږد بهیر په دقیقه توګه څېړلی او دوی ویره لري چې اسرائیل ممکن د امریکا له دغو بمونو د رفح په عملیاتو کې کار واخلي. د بمونو په دغه بسته کې چې امریکای اسرائیل ته لیږد درولی، 1900 کیلوی او 1225 کیلوی ماینونه شامل دي. لکه چې په 13 اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولی جګړه پیل شوه، دا لومړی ځل دی چې امریکا اسرائیل ته چې د حماس په وړاندې جګړه کې د اوسپنیز ملاتړ ډاډ ورکړی وو، پوځي مرستې بندوي. رویټرز اژانس ولوړپورې اسرائیلي په حواله چې دغه راپور له تاییدولو یې ډاډه کړې ویلي که دوی په تشو لاسونو هم جګړه وکړي، هغه څه به ترلاسه کړي چې غواړي. اسرائیل له څو میاشتو ګواښونو وروسته د تیرې دوشنبې په ماښام پر رفح عملیات پیل کړل. د غزې هغه ښار چې شاوخوا 1 میلیون فلسطینیانو له جګړې پناه وروړې ده. اسرائیل دغه ښار د حماس وروستای مورچل ګڼي او وایي احتمال شته چې لسګونه اسرائیلي برمته شوي کسان به هم په دغه ښار کې ساتل کیږي. اسرائیلي پوځیانو د سه‌شنبې په ماښام د مصر او غزې ترمنځ مهمه سرحدي لاره د رفح په سیمه کې ونیوله چې ورسره غزې ته د مرستو دغه حیاتي لاره هم بنده شوه. د رفح ښاروال احمد الصوفي ویلي چې د دغه ښار سړکونه او کوڅې د وژل شوو کسانو په ویر، د ویجاړو شوو کورونو پر پاتشونو او د کورنیو په پاشل کېدو ډکې دي او په خبره یې دوی د بېساري بشري ناورین په څنډه کې ولاړ دي. د اسرائیل پاوز بیانن ویلی چې رفح کې د حماس ځینې تاسیسات کشف کړي او سرتیرو یې د دوی په خبره هدفي بریدونه ترسره کړي دي. په رفح کې له عامو خلکو غوښتل شوی چې شاوخوا 40 کیلومتره لرې یو ځای ته چې اسرائیل پراخ شوی بشري زون بللی پناه یوسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ل امنیتی اندیشنو سره سره د ختیځ یو منځنی اروپا په هیوادونو کې چینایي امنیتی کمرې د زیاتېدو په حال کې دي. د آزادې اروپا آزادي راډیو د خبر څانګې په دې اړه معلومات راغونډ کړي چې پر اساس د چین دوه سترې کمپنۍ داهو او های کویژن د منځنی او ختیځ اروپا په هیوادونو کې د پراختیا په حال کې دي. د آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات اسمت چاروان اوروي.
د آزادی اروپا آزادی رادیو د راپورونو لمخې د چین دوه نیمه حکومتي کمپنۍ های کویژن او د هوا د منځنۍ او ختیځ اروپا د امنیتي کمرو په بازار کې برلاسه دي. دا ډول کمرې د ودانیو په منځ او د هغو د باندې د څارنې لپاره کارول کیږي او د استعمال ځای ته په کتو له مختلفو ډولونو څخه کار اخیستل کیږي. د ختیځ او منځنۍ اروپا په نهو هیوادونو کې د ازادي رادیو سرویشي چې په تیرو 15 کلونو کې په دغو هیوادونو کې په چین کې جوړی شوي میلیونونه کمرې پلورل شوي دي. له دې سره په یو وخت د ازادي رادیو معلومات شي چې د اروپایي اتحادیې او ناټو په غړیو هیوادونو کې د چینایي کمرو استعمال مخ په زیاتېدو دی. په دوام کې راغلي چې د دې لپاره چې کمرې ورته ارزانه تمام شي له هغو چینایي شرکتونو سره معاملې کوي چې د چین حکومت سبسیډي ورکوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې زیاتوي په دغو هیوادونو کې د پوځي امنیتي کمرو په باب ملي آمادیتابیسونه نشته. خود آزادی رادیو مونده نشی چې د چین دوه نیمه دولتي شرکتونه د هوا او هایکویژن د هنګری، سربیا، رومانیا، مالدووی، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوزوو، بلغاریا او ګرجستان پر بازارونو مسلط دي. په آی پی وی ایم شرکت کې د حکومتي تحقیقاتو د څنګه مدیر کانور هیلی چې په نظارتي چارو کې څیړنې کوي د آزادی رادیو د خبر مرکزی څنګه ته وویل امنیت د فرضي خطرونو په خاطر له پلانونو سره تړلی، حکومتونه او ملي امنیت ادارې باید پر دې موضوع تمرکز وکوي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپورونه هم دراشي چې په خپل مهمو تاسیساتو کې پر چینایي ټکنالوژي تر اندازې زیات اتکا په اړه د لویدیزو هیوادونو په پلازمینو کې د ارزونو لډيري دو سره سره د چین د دوه شرکتونو د هوا او هایکویژن کمرې په هنګری کې د ځنګړو پولیسو د مرکزونو او په رومانیا کې د پوځي اډو په شمول په حساسو ځایونو کې کارول شوې دي. متخصصان وای دا چاره سبب کیږي چې دا هیوادونه د هکرانو او بهرنیو دشمنانو له خطر سره مخامخ شي. راپور زیاتوي د امریکا د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا په شان هیوادونو دا دوه چینایي شرکتونه په تور لیست کې اچولي دي، خو په اروپا کې پرې دا ډول بندیز نشته. یو متخصص کانور هیلی وای د امریکا په شان هیوادونو کې پرلپسې بحثونه د دغو شرکتونو د فعالیت د مخنیوي سبب شوي دي، خو د هیلی په باور لا څرګنده نه ده چې اروپایي هیوادونه په کومه خوا روان دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا سجرړو د دې سات د خبرونه په دې برخه کې پېښور ته مخه کوي، خو مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو د سیمې یو دوه خبرونه. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې له افغانستان سره پر پوله د عامو خلکو اعتراض او پرلت له هم دوام لري. د ازادي رادو مشال څنګه ته د خبرلته مشانو په حواله ویلي چې نن به دوی په یو جرګه کې خپل راتلونکي کړن لار باندې بحث کوي او له حکومت سره د خبرو لپاره به یو پلاوی ټاکي. دغه اعتراض افغانستان ته د اوشتو لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط له عملي کولو وروسته راپورته شوی دی. دغه شرط د تیر 2023 کال په نومبر کې وضع شو. پرلتوال وی چې پر انګور اډه د سفري اسنادو لازمي کول د پولي د دوړو خو او سوداګرو، مزدورانو، ترانسپورټرانو او ولسونو اقتصاد اغیزمنوي. له پاکستانه دا خبر هم لرو چې د پاکستان وی محکمه حکم کړي چې د پخواني صدر اعظم عمران خان میرمن بشرا بیبی دي د کور له نظر بندي څخه زندان ته انتقال شي. رویټرز خبری آژانس ویلي چې دغه غوښتنه خپل بشرا بیبی کړي و ځکه چې په کور کې نظر بند پاتې کېدوې امنیتي اندېښنې ورته پیدا کړې وي. بشرا بیبی له تیرې جنوري میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې د خان په کور کې د حکومت لخوا نظر بند و. هغه او خاوند یې تورن دي چې د سر ریاضمۍ پر مهال یې دولتي ډالۍ پلورلې دي. محکمې چارواکو ته امر کړی چې بشرا بیبی د راولپنډۍ د ګارشنشار اډیاله زندان ته ولېږدوي چیرې چې د کرکټ پخوانی ستوری اویا کلن عمران خان د 14 کلن زندان شپې ورځې تیروي. اوس په پېښور ته مخه کړو. په پېښور کې شور ماشور او د موټرو ژغونه دومره زیاتی چې خلک یې اړکړي چې په لوړ ژغ له یو بل سره خبرې وکړي. د دې ښار روسیدونکو وایي دغه شور نه یوازې له کورونو بهر فضا ککړه کړي، په کورونو کې دننه هم د خلکو ذهني آرامتیا اغیزمنه کړې ده. نور د ازادي رادیو د خبریال وسیم سجاد په دې راپور کې جزئیات اورو.
هر ډول شور، د رکشو ناکاره آوازونه، د موټر سایکلو د سوري کړل شوی سایلنسرو غړمبار، په بسونو او ویګنو کې لګول شوی تیز او قسمه قسم هرندونه، د سودا د خرص لپاره په پیکاپ سوزکو کې نصب شوی لوډ سپیکر یې. د پیښور په بیلابیرو بازارونو کې د ډیرو خلکو حال د لیونو داسې دی. خرڅونکي او اخیستونکي یو بل ته په زوره زوره خبرې کوي چې د یو بل غږ واوري. خدای یوه ورځ نه بلکې د روزمره مسله ده. اشرف خان کاکا چې د تیرو 15 کالونو په پیښور صدر کې په گاډی فروټ خرڅوي مشال ډیو ته د خپل ذهن کیفیت صدا سي بیانوي.
دومره شر سر یې را باندې وی کنه چې خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی بوج وی بوج گاډی غړ غړ گاډی رواني لندونه دی. خو شور خ زیاته خامہ خا روټین خو نه راکوي چې کوټه لار شو مسقطن نه لازم بجې روټین خو نه راکوي. دومره د مزګ خراب شي وي
د ورځې ستړی کار او د شپې هم د روټ په غاړه د مزدورانو او تاقونه او کمري ډیره وای ورځی ستړی ستړی په کار تیر شي او د شپې خوب یې هم خراب وي چې لوج ورتا ځان د اعصابو ناروغ ښکاری. عمر خان د خبرو سیدونکو دی خو په پیښور صدر کې کار کوي. وای حکومت له پکار دی چې د زیات شور کوونکو گاډو پر ضد کاروایی وکړي. نموړی زیاتوي
او کنه دا خو زیاتې د شپې ډیپټي وکړه ورځی دلیل شو بیا د مرسته کړه ولا تیریږي دا انسان نه زور ورکه مزغو د پاره هم مزغو د پاره نقصان دي هم جسم د پاره نقصان دي نه پوره کیږي کنه په یو باندې ډیپټیو کا بیا ټوله پر لار ور ټرا پره کی او دې سره بیا خوب نشي.
د سیاحت ماهرین وای د ډیر شور یا د شور آلودگی په انسان کې د یو شمیر مرزونو سبب جوړیږي. په کومو کې چې د اعصابو او ډیپریشن قسمه بیماری هم شامل دي. په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ذهنی ناروغیو ډاکټر عاقب خان د شور له امله پیدا کیدونکو بیماریو په اړه مشال ریډیو ته وایي
د افیکټس کې چې کوم د ډیفنس راځي لکه په غوږو کې تاسو اورین ادم یو سټیج کې د سم راځي بل په انسان په دماغ باندې اثرات هم راځي یعنی کې انزایټي ډیپریشن ڈفرنٹ سائکیٹرک ڈیزیز انسان تک دلشی
دا سینسز یا شماریات و محکمی دشمیرو تر مخا پیخور دا سلویخ لکا نسیوا خلق و خار دے دا صحت پوہان وائی دا ٹریفک نظام کی کمیانی ڈیریدون کی کارخانے او بیزایا تیز ہرنڈونا پا دمر لوی خار کی دا شور لوی ذریعہ دا. وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترود مشتبه خې ډیر غټ غټ توانونه ورسوله د قندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د بن تیمور سیمه د لنډی په کلی کې تقریبا 100 جری په غنمه راسوي وړله پان ونړول او یوې سراوی وي دوی کوټې وي یو برمه وي وړرسه نو بخچا واغه وي وړرسه نو به خې غټ غټ توانونه د خاطر سوال دی وروره دا غزما خبر نشر چر مشران پر ورسیږي او دا غزمج حال تکتنه و کی شراسی مسد دا وسه پوری څوک نه درغل نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی نو دا غز سر نشر کرور الله پاک خیر در کی. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو می دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کی او تر لوړ مقامات پرې ورسوي. مننه.
السلام علیکم. سید رضا مثلان د روزګان ولایت راوتل سوالی څخه په روزګان ولایت راوتل سوالی کې غټه او ججستل څه ده یو ځنی هغه لار ده چې د کندهار او د روزګان ترمنځ پرته ده او د مټرو تک او راتک پر کې دی او اوس بند ده. نو په روزګان ولایت کې د غیر خوراکي توکي خو خوراکي توکي ډیر په لړ کې مت دي او کومه ځای چې کاوري د غلار دې مشته جوړ کې د مټرو تک راتک ډیر
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د مخدر موادو په ارتباط یو اونیس پروګرام لرو. د زهرو کاروان پروګرام او مخکې طریقې چې د پروګرام ته مخه کړو د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې نن د آی پی ایل په لوبو کې سن رایزرز حیدرآباد له لکنو سوپر ګیمز سره مسابقه لري. تر اوسه پورې د آی پی ایل یا د هند د غورا لیگ لوبو په جدول کې کلکته تر ټولو مخکې ده په یو لوبو کې 14 منډه اخیستې دي، 14 پوینټونه اخیستې دي، او راجستان رایل بیا په یو لوبو